تکنیک حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
در مننه نعیمی صاحب قدر منو اوریدون کو تاسیت هم سلامون ورندی کوم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نهم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نهم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې چاودنې لشتر لشتر لاس تنه وژلي او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلامشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایی کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونۍ چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري اژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یا ولس نور ژوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې په کندوز ښار کې د انتحاري حمله هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاو میشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبې په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپل ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او دریم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریځ روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیشي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. ساعت 8:00 دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرونی په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه شي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اورسکان کې د ماشومان د ګوزن پیشي په زیاتیدو دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورس لمنځل شوی دی. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرس 2019 پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګه او حقیقت سره یې نومیږي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکچان د افغانستان د 8 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواوو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویلي دي چې د کندوز د حملې په شان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیلزاد وایي هغوی ته ویلي چې باید افغانان د سولې خبرې وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه. ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتک په اړه لا د افغانستان حکومت څنګه دی ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړې چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتړ ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړه چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویډیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر ټوچر خبر کړی دی. وسوال طالبانو د شنبه د سهار په 2 بجو د کندوز پر شار له 2 اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو ورستي دقیق ارقام لانه دي سرګن. وسوال طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شار نیولې وو. خود ناټو په ناتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شار وېستل شو. وسوال طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شار د لنډ مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ د شار پر مرکزی چوک چړولې وو.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حمله په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړې خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د 13 ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته ګرځېدلی دی. تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت را وګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان د غیداره دوی وایي چې طالبان لا هم د ښار له سندو په شان لري تمبول شوي. خاغله ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزی سیمو سره نږدې په 1 کیلومتر کې ځای پر ځای دي.
طالبان خو از کیلومتر
گپ خلاص است. فقط خبره له کیلومتر وختي او خی طالبان خارته له 1 کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درېم حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پراته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز از رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ کې لوړ خونو ته هم مرګ شو بلوخته. خو هغه د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل.
از ساحه نابود نشدن تا انوز ولی تلفات هم دارن.
دا وایي طالبان لسیمه نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمیر طالبان او افغان سرتیر او ملکیانو ته مرګ شو بلوخته. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له 100 ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي ل بدخشان د افغان سواکونو پام نور سیمه تواړوي. هغه وای د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دوړ ولایتونو کې د افغان سواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوري. زموږ د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړې. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون لارې را سره د رحیمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمری په اړه معلومات ورکړي، ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمری ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده، وضعیت په پلوخمری کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمری په ښار کې الته ځنه ځای په ځای کړی، یعنی مهاجمین دي. داسې یو تهاجمي عمله الته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړی و، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شاده او یو بل نقطه ده پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوې دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحه ته رسیدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. حدس هم دغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شي چې د مهاجمینو شمیر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمیر به دوی درې نفر نه تر شپږ وو نفر وو. دلته ګومان کې چې لږ مقدار به دونه هم زیاتی، خو دقیق ارقام اوس فعلا تاسو نه شو درکولای. په محض چې دوی لمن زولار شي، دقیق ارقام به تاسو را ویتاس طریق د افغانستان د خلکو سره شریکو.
بله، ډیر مننه. او د کندوز د ورستی وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، فعلا د شهر وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهه په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیر شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیمې بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول کار کې د قندوز تصفیوي عملیات تر سره شول. د سهار تر څلور نیمې بجو پورې ټول کار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په هما یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتوني محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو کاریان ته همدا اوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هیڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسده طالبان او دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډیری نور یې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پي.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یو انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي، او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمیر د تلفاتو هم زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قمندان له یوې رسنۍ سره په مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، له بده مرغه خپله امنیه قمندان ټپي کېږي. د امنیه قمندان صحي وضعیت د ډاډ وړ دی. کوم ګزارش چې موږ ته رسېدلی دی، ویان دی له بده مرغه په شهادت رسېږي. سره له څوت نور کسان او ملکی کسان هم هلته موجود وو د شهیدانی او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانی.
ډیره زیاته مننه د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خپرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجه او شل دقیقه شوه. د سنبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅ څوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړي او موږ همیشه دا کړی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم اندارنګ نړیوالو سره د پوسول کې ژوند کړی دا او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې مونږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیارو وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده ممتاز پساختي.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمن د روانو حساس او ناسم اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شي په پاکستاني لورې باندې چې هغه هم یو احساس دې کړی و چې کېدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزې لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریحي بوختیاو د نشتون، د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو له امله د بندیانو ډیری برخه یې په رواني ناروغۍ اخته سوي دي. دوی وایي که د کورنیو چارو وزارت، محلي اداره، نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې دغه لوري ته پام وانړوي راتلونکی به یې خراب وي. دا امیر اختیار رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي دوی د غزنی زندان تتللی او هلته د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته وویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل ځان خپل له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره د باید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بیکاره پرې نه کړي. او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراض ولین په دې کې قتل کیږي یا د خپل متوجه کیږي، هر چي عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابس کې د خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د رویش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم داستون زمانی خوای مخنیوای به وکړي. والی واحد الله کلمزی په دی اړه ازادي رادیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی، ځکه چې مشتری و جګړیز حالت تیریږي.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه دې ته شوې ده چې زموږ په وطن کې جنگي حالت دی. طبعاً هغه څه چې په یو امن ملکو کې محبسینو ته فرصتونه برابرېږي، دلته به خامخا په هغې کې کمی او کاستۍ وجود ولري.
بل لور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی وردګ وایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوې ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زنداني وي، خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع دي زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي. نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډیره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي، خو په رواني درملنه کې فعلنۍ هڅې ډیرې مؤثرې بنوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشهیي توکو هم روږدې سوي دي، چې یو لامل یې هم د بوختیا ونه درلودل بلل کېږي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اروزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د افغانستان رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېرې یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاده موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی، او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبت شوی چې ورسته تر څیړنې 15 مثبت ختلی دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه علاج ناروغي اخته شي.
خو د خپل ګهر ماشومان حق دي او دا د ماشوم په دغه کې اصلي
روغتیایی مسولین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اروزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانم عبدالشکور دی د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف دي، یو ځای جنگونه او دا نیستۍ غزاري دي بل ځای.
نوم یې عجیشفالله رحیمي دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو، او بس نو دومره زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېښ شي زموږ په زړه کې دغه اندېښنه یې چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ یې بس ډاکټر رسوو نو غټه ویره لرو ان چې هر مرض ورپېښ شي زموږ په زړه کې ویره دایې چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بیا واکسینه ماسې او بله دربله نه لري.
ما نوم خدی رحمان دی، د چوری اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې منه ده، ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره یو ګټه دی، یو دغه دی.
خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د فیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ شوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بجې او